درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کروندګر وایي
موږ مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اخیستي، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بزکشۍ سیالۍ پیل شوي. په دې خبرونه کې مخکښ شزی پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه لوږې سره مخ دي. د برلاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډېره فعاله ده.
د برلاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي وو هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده او چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د ځانګړو استازو نن په ارکل مرستیال په بکن سره ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښه والي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلي چې هیواد یې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي ویک د هغو 600 میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې ده او له هغو اټو ده چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړي کړې وه. د کورنۍ امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلي اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوې وه چې افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت بې برخلیکه پاتې دي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست 31 له افغانستانه د لسګونو زره افغانانو په شمول څه باندې 140,000 کسان وست. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په دغه هیواد کې پر ښځو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون له مخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیریو او د ماشومانو د جنسي ځورونې قضیې باید په څلورو میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. کیمیاوي باندې باندې خصیانول د لنډمهال لپاره وي او د جنسي اړیکو تمایل له منځه وړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو له مخې د جنسي تیریو یوازې 3% قضیه څېړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې دي. پاکستان چې له 260 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیریو 10 قضیې راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لورو پروتو او کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د یوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د ځورونې او ډارولو موارد یاد کړي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بې پري او خپلواکه څېړنه غوښتي. ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړې او له ایران سره ښکارا دښمنۍ بللې ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل، افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. دوی نما د مشر په وینا په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل، افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسني حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل، دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي، طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي، طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بله لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پوښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ برټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات زموږ کلي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د دې ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. او بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وسي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوښتنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپلو څرګندونو کې په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې که له افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګرې ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یوه میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندر، د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې پاته جوړ شو چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کېږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ یوه دو سره پخوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړي دي. اوس افغانان په ډېر داسې یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرستې باید ادامه وکړي.
اندر صاحب، داسې اندېښنه هم شته وایي که چېرته له افغانستان سره مرستې ونه شي او فقر و نیستي نور هم زیاته شي نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیږو ته ولویشي او خصوصا د داعش له درکه ډېره اندېښنه ده. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته. موږ خو په لومړي سر کې د خپلو افغانانو هجرتون ته تشویش نیولی، ځکه زموږ کادرونه، زموږ ځوانان چې د هېواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پېژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کړي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جست کړي، او دا به بیا د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګورې، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځي چې له نړیوالو په خاص وګړو امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانې وژلي دي، هېڅ نه وه توریستي ډلې منځي، بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش ضعیف ده، طالبان باندې زورور دي، خو که د سیمې هېوادونه وغواړي او د افغانستان نه بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات یې قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
I love you. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زمو شخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځني چپ دولش پنج نیوي خبريږي پر افغانستان د طالبانو له واکمنی دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته عبور کوي. هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سشکالې د کوکنارو پراخ کشتونه کړي. غلام حضرت وایي سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت دی خلک تریاک سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروي د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانی کرو او امارات چې دی زوره ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ول تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکې دي دي نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هرڅ موږ تاریخ مو یاندې موږ څخه ډکه موږ څخه پیدا کی موږ مجبور مکلف تاریخ څخه چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل لوړ شي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې لاره وروره د تبې سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي هغه څلور خوندي کوي یوه عمارت یې بندوي. یعنې عمارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودود ویست هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راګیر کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا عمارت نه دی عمارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن واسطه ته سپارل شوی دی. صحي کارکوونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت یې په زلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین یې وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مشر ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل
ټول کلینیکونه د نورستان کاغه لري پراته دي کله زی دي هغه کافی دوا لري ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي معاشات یې پرونې پیلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلی دا د اکتوبر د میاشتې معاشات وو امبولانسونه هم جوړ کړي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوا نه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولی دی او مونږ ترې ډېره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هېډ مؤسسې مسؤلینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکي به په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته له رسیدو سل ورځې پوره شوې او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسې مسؤلینو څخه به د نورستان د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسې مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې دا هېډ په نوم مؤسسې د سمنګان او تخار اوسیدونکي او صحي کارکوونکي هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېرې هڅې وکړې چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسې د مسؤلینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دي حاضر شوي طالبانو هم د روغتیایي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي د دوی په وینا په کورونو کې څه نه وو او د کور وسایل یې خرڅ کړل څو ځان او ماشومانو ته پرې ډوډۍ رانیسي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشران بیا وایي چې ډېر ژر به شوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسدآباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستي په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبه موږ نه درلوده د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ خدا سي او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات سنځو کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پریخودو او د نورو کارونو پیل کولو ته ارشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي په کونړ کې د خونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خونکو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونه اوسمکې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړه ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي معاش ورنکړی شي نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي که دا به ښوونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه هم الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی هم د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوي. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بې وسه خلکو له توانه وځي.
په کندوز کې د بسکشی یا اوزلوبې مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشی لوبه عموما د منی او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري او نن سبا په کندوز کې د دې مسابقې لیدو ته ډېر خلک ورځي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب صمیمیت و برادری بساب بسکشۍ آرام بساب امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرامه فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعزال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشۍ له څو بازي نه جوړه ده، موږ ته پلان یې خونه پاتې ده او دا یو ډېر ښه بازي ده چې د خلک ژوند ښه دی. جنگ جدل نشته، وطن ګرامي ده. دا مطلوب ګوره چې راغلي دا تصویرونه تماشاچیان ناست دي، خپل سیر صحبت کوي، څوک څوک غرضدار نه دي او قراره قراری ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندوز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراری او دغه یو وطن او آرامي راوړي موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سړي کار به چې تقریبا ما عمر دا د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډیر یو خلوبه ده
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسی هم ښه غټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کېښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي خو چاپاندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده په دې مرستو کې چې اندازه یې شپږ دېرش ټنو ته رسېږي اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه د راپورونو له مخې پنځه ویشت زره افغانان په دې اډه کې په څو میاشتو کې دېره شوي وو د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ
سفیر الله ستانکزی و چې لنډ خبرونه در واورول و سم سپورتي خبرونه واوري
په کابل کې د سوپوهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سوپوهنې لوبغاړي په نهو برخو کې د خپلو سیالانو سره لوبې وکړي د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې به د اته څلوېښت یو پنځوس شپېتو درې شپېته اووه شپېته یو اویا او پنځه اویا کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ وکړي د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه سیالۍ د یو سلو اتیا ورزشکارانو په ګډون د اقرب میاشتې په پنځویشتمه د اولمپیک ملي کمیټې د سوپوهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي په دغو سیالیو کې له اوولسو تر اتلسو کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري دغه سیالۍ هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف ترسره کیږي چې د سیالیو په پیل کې بل یو سل اتیا کسانو څخه شپږ شپږ لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي د کابل فوټبال لیګ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاری لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بده او د یما شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړې شي په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارني په وړاندې ولوبېده او ترمنځ لوبه مساوي شوه د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړي د یادونې وړ ده چې په بی ګروپ کې دروستا او جوانان شیوا لوبډلې ولوبېدې او لوبه مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې قطر اف سي وکړه شول دیو ګول په وهلو سره رفا لوبډلې ته ماتې ورکړي په دغو سیالیو کې دېرش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي د ګول نړیوال ویبپاڼې د دوه زره یوویشتم کال د فوټبال لس غوره لوبغاړي معرفي کړل د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنی لوبغاړی لیونل میسی د دوه زره یوویشتم کال غوره لوبغاړی بلل شوی په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او مانچستر یونایټد اوسنی لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی د لیورپول مصري لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن جرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ام پنځم ځای خپل کړی د 2018 کال د غوره لوبغاړو شپږم او اووم ځای په ترتیب سره نارویجی ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړی کانته د منچستر کوین دو بریوینه د منچستر کوین دو بریوینه او پاریس سن جرمن نیمار خپل کړی دي
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخ وړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امینه وردک او د تلویزیون لا ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کوو امینه جان ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
تاسو نه هم مننه چې پاستمو بلنه راکړه سلام ټول ته
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دند ګوښه سول تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریک کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی که تاسو دند هم لبینه تللی ده
رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنۍ د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه ده پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي ولې انتقادونه کوي ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي په اصل کې دا خبره نه ده د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي د بدبختیو مخه ونیسي او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی بلې د خبريالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبريالان له پورا او په پراخه کچه باندې دوی له واخونو سره مخامخ کیږي په ټول افغانستان کې یو شلو درې پنځوس رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتګ سره بند کړي دي او وزره کارکونکي خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنوي کې په خوا کارونه کول یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي خپل کار پریښی دی او چاپی رسنۍ ته کوم وګورو ډیر سخت ځپل شوی دی پنځه سوه چاپی رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي او تر څو